سلامونه وخت سهار لس بجې سویز عبدالحق کړو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هر کله کوم د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له سفره بیرته خپل هیواد ته ستنیدل د دواړو هیوادونو د اړیکو سمولو هڅې د امریکا پاکستان تمرسته په دې هیواد کې د امریکا ضد احساسات په فاټا کې جاپان د جاپان له لوري پرمختیايي پروژې په کراچي کې د عوامي نیشنل پارټي د تشتول سوي د بلوچستان د مشر د خلاصولو پاړه باندې مظاهره د ټلیفونونو ریکارډ پرسر د امریکا او اروپای ټولنې بې اعتباري او په افغانستان په اړه رپورټونه په روانه غړي کې لرو د باختر سوري پروګرام روانه غړي په پای ته رسوي خو په فایل کې به اسراره له مومن خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بللې ده چې په کې به له طالبانو سره د مذاکراتو په مسله هم خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د بنو په درې دړي سیمه کې تیره شپه څرګنده وسلوالو د جینکو یو میډل سکول په چونکو توکو سره لوزولې دي او د سعودي عرب چارواکو خود ته خبرداري ورکړې چې نن د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره و نه کړي چې له مخې یې په دې هیواد کې خزي موټر نشي چلولی. اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه را بللې ده. د پاکستان سرکاري ډول مخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او له امریکایي انتظامیه سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همداراز له طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. سرکاري ریډیو زیاتوي په غونډه کې به د کراچۍ په حالاتو او توانۍ په مسله هم خبرې کیږي. نواز شریف د امریکا له څلور ورځنۍ دورې وروسته پرون خپل هیواد ته ورسېدو. د خبر پښتونخوا د بنو په درې دړي سیمه کې تیره شپه څرګنده وسلوالو د جینکو یو میډل سکول په چونکو توکو سره الوزولې دي. په دې اړه پرون د بنو تھانی یو چارواکي محمد اسلام مشالې ډو تاسو داسې ویل
ملک کمال ستنا دې دړي علاقہ تنا حوید د دې ګورنمنت ګرلز میډل سکول تقریبا رات 1:15 باندې د دماکه ورسېږي څلور کمرې نقصان دي.
لدې وړاندې هم د بنو په هوېدو ماندی او نور سیمو کې یو شمېر جینکو هلکانو سکولونه په چونکو توکو سره لوزول شوې دي. چارواکي وايي افغان او بنو ځواکونو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې اته وسلوال وژل شوې دي. دوی وايي په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. د میدان وردګو د والی ویان د تاولا خوګیاڼې وايي عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صدمرده سیمه کې شوې دي. د وای په عملیاتو کې د مولا حبیب په نامه یو بل وسلوال قومندان هم له وسلو او چونکو توکو سره ژوندې نیول شوې دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دیني عالمانو سراسري شورا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دیني عالمانو د شورا غړو پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې د دې تړون پر اهمیت خبرې وکړې. د دیني عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمي بلخي مشالې ډو ته ویل تمه لري لویه جرګه د دې تړون په اړه داسې پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. ټاکل شوې د دې تړون په اړه درې اونۍ وروسته لویه جرګه رابلل شوې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. راپور وایي په تیرو نهو میاشتو کې جګړه د افغانستان ګڼ میشتو سیمو ته غځېدلې او له کبله یې ملکي نقصانات هم زیات شوي. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستنګزي پرون مشالې ډو ته ویل چې دوی د جګړې له ښکېلو لورو څخه په وار وار غوښتي چې ولسي وګړو ته زیان ونه اړوي.
له سکیل نور سره خبرې اترې لرو. همدا د بشرپالنې نړیوال قانون پرانا کې موږ له هغوی څخه غوښتنه کوو چې ګڼ میشتو سیمو کې دوی کې عملیات څخه لاس واخلي کوښښ وکړي تر څو په جګړه کې ملکي تلفات رامنځته نه کړي.
دغه اداره وایي له امنیتي او سیاسي ستونزو سره باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې روانې وي. امریکا دا خبره منلې چې له خپلو ملګرو هیوادونو سره یې وروسته له دې رپورټونو ترنګلتیا رامنځته شوې چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې اترې او نور هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې ویلې دي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پټو معلوماتو خپرېدو له کبله د دوی له ځینو ملګرو هیوادونو سره یو قسم ترنګلتیا رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي چارواکي له جرمني او نورو ملګرو هیوادونو سره په دې لړ کې خبرې کوي او ټاکل شوې چې په راتلونکو اونیو کې به د جرمني د استخباراتو چارواکي په واشنگټن کې امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. د اروپا ټولنې د 23 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې له امریکا سره د اعتماد نشټوالی کولی شي د ترګرۍ په وړاندې مبارزه هم زیانمنه کړي. د سعودي عرب چارواکو ښځو ته خبرداری ورکړې چې نن دې د شاهي نظام د هغه قوانینو خلاف مظاهره نه کوي چې له مخې یې په دې هیواد کې ښځې موټر نشي چلولی. سیمه ییزو رسنیو د کورنیو چارو وزارت د ویان ترکی الفیصل قوله رپورټ ورکړه چې پرون یې ویلي وو د مظاهرې آنلاین یا انټرنیټ د لارې ملاتړ به هم د کسانو د نیولو سبب کیږي. هغو ښځو چې بهر یې د موټر چلولو لایسنسونه اخیستي په پام کې لري نن د موټر چلولو پر بندیز د مظاهرې د یوې برخې په توګه موټرونه وچلوي. د امریکا د ملي امنیت عمومي ویبپاڼه وروسته تر دې چې څو ساعته بنده وه بیرته فعاله شوه. د امریکا د ملي امنیت ادارې د جمعې په ورځو دا خبره رد کړه چې د دوی ویبپاڼه هیک شوې ده. دغه ادارې څرګنده کړه چې د تکنیکي ستونزې له کبله دغه ویبپاڼه بنده شوې وه. د اوباما انتظامیه د کانګرس لغړو غواړي چې د اوس لپاره پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل هیله لري چې د کانګرس غړي به په ایران د سمدستي نوي بندیزونو لګولو څخه لاس واخلي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو ته د پرمختګ چانس پیدا شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکي د کانګرس لغړو وغوښتل چې د سفارتي هلو ځلو په خاطر لږ د لچک څخه کار واخلي او که چرته خبرو نتیجه ورنکړه نو په راتلونکي کې به بیا په تهران نوي بندیزونه ولګول شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه هو له اسرار علم مومند څخه اوریدل او اوس هم د دې غړي کم ریپورتونه دي. امریکا پاکستان ته ترشل عرب ډالر زیات ورکړي خو بیا هم په دې هیواد کې ځینې خلک د امریکا پر ضد احساسات لري. کارپوهای مرستې باید نیغ په نیغه خلکو ته ورکړل شي. په افغانستان کې پرون د طالبان لخوا پر مقدسو ولسي ځایونو باندې د بریدونو پر ضد په ځینو سیمو کې مظاهرې وشوې.
مسجد دی، قرآن کریم دی، پټکی دی، د افغانستان دشمنانو د هغې نه په سو استفاده والی د افغانانو وینه تېر کړي.
او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې درته نورو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پیوی پر رواج یو کلتوري ریپورت لرو.
د پیوی رواج چې دی کم شوی دی، یوازې په ودونو کې پیوی استعمالی او له پیوی سره هغه کم خالونه چې د رنجو هغه هم وهل کیږي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا له دورې وروسته نن د کابینې ځانګړې غونډه رابللې ده. دا خبره د پاکستان د سرکاري ریډیو کړې ده او وایي چې د امریکا د سفر نو وروسته به نن په د کابینې په غونډه کې په یو شمېر خبرو باندې بحث کېږي. یو خو به د کابینې لغړو سره د امریکا کې د سو خبرو اترو په اړه دوی خبروي او د طالبانو کراچي مسله به هم په هغه کې څېړل کېږي. په دې اړه مو تفصیل د مشال په اسلام آباد کې له همکار څخه واخیستل.
وزیر اعظم بیگا د شپې اسلام آباد ته رورسېدو، چکلالا په ایئر بیس باندې چودھری نثار د داخله چارو وزیر او د هغه پولیټیکل سیکرټری آصف کرمانی هغه ته هرکلی وې. دغه شان کمې چې خبرې اترې شوې په امریکا کې د لوړ پوړو امریکایي چارواکو یا کم د نور د بزنس کمیونټي یا د عام خلکو سره، نو د هغه نه خبرولو لپاره نن وزیر اعظم د کابینې یو خصوصي غونډه هم را بللې ده او د هغې مشري به کوي. په د پاکستان کم سرکاری ریډیو د هغه تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا په دوره کې کومې خبرې شوې دي، هغه که د ملکی سلامتۍ په حواله سره دي، هغه د سیمه ایز استحکام په اړه دي، او یا کوم ملک ته ورپېښې نورې مسلې دي لکه د تجارت معیشت توانای، په دغه لړ کې به کابینه په اعتماد کې اخلي. دغه شان طالبانو سره چې کومې خبرې اترې دي هغه په کم ډګر دي، په کم پړاو دي، په دغه لړ کې به هم د کابینې سفارښتونه چې کوم دي هغه به اوري او ورسره به په دغه خبرې کوي د دې سره سره په کراچۍ کې روان اپریشن باندې به هم خبرې کیږي او د توانایي چې کوم بحران دی د هغې د حل په لارو چارو باندې به هم غور کیږي.
یو بل پښتنه ده چې په پاکستان کې د چې کوم غیر قانوني سیمونه دي په هغه حواله باندې ځینې ګامونه پورته کړل شوي دي، دا هغه تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دا بیگا دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی چکم یو ادارہ دا شغل ٹیلی فونونو دا کم انتظام دے نوہا دا دی لاس کے دے ہاگی دا ڈیر وقت نا چونکہ حکومت بیا سپریم کورٹ ہم وقت پا وقت دا سے اقدامات دا سے احکامات جاری کلی دی دا غشن پی خبر ہائی کورٹ ہم چکم غیر قانونی سمون دی نزدے کی زیاد تر پا ناکانونا چکم تنظیمون دی یا خلق دی یا چکم دا سے آغا کارونا چی آغا د ملک یا د خلکو د سلامت خلاف دي، نو هغه د دغه غیر قانون او ناقانون سیمونو د لاسه کیږي، نو په دغه باندې وخت په اقدامات شوي دي. خدا اوس د پی ټی ای یو معاینه کار ټیم یو هغه یو جاج اخلي د مختلفو چې کوم موبایل کپنې دي د هغه دورې به کوي او د دې مشري ډایرکټر جنرال انفورسمنت هغه به کوي. دغه هندیلا وخت ورکړی شوی دی چې دی به د غیر قانوني سونه هم سیمونه دي هغه ټول په مکمله توګه بند کړي.
تاسو د پاکستان د وزیر اعظم پاکستان ته بیرته رسیدل د امریکا له سفر څخه او بیا د غیر قانوني سیمونو د بندولو په اړه باندې اقدامات، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هیواد ته رسیدلی دی او نن به د کابینې د غونډې مشري کوي. او په عین حال کې پاکستان ویلي چې د نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د درولو په اړه د سو خبرو اترو نتیجې به ډېرې ژر مخې ته راسي. پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودھری وویل چې د امریکا او پاکستان خراب اړیکې بیرته د سمیدو پر لور روانې دي. تفصیل به له اسلام آباد د مشال د همکار پر رپورټ کې واورو.
اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری وینا وه د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر اهمیت لري او د تیرو دوه کالو د اړیکو وروسته دا تعلقات بیا پخه کیدو دي. اعزاز احمد چودھری وې د ډرون بریدونو په معاملې امریکایي صدر سره غټوري خبرې وشوې او هیله ده چې ډیر ژر به د نتیجې روزي. د دې خبره په نړیوال کچ او په خپل په امریکا د نن هم د ډرون په ضد اوازونه پورته کیږي. د وزیر اعظم د دورې د خصوصیاتو په حق لاندې ویان وینا وه.
وزیر اعظم د امریکې انتهایی کامیاب دوره سر ته رسیدلې ده. دې دوران وزیر اعظم د معیشت، توانایی، تجارت، سماجی څانګو د ترقۍ، سیمه ایز استحکام او ترهګرۍ خلاف مرستو په چارو خصوصي پاملرنه ورکړې وه او امریکې ته یې دغه څانګو کې د مرستو ویلې دي. خو دا مرستې او تعلقات به په خپل منځي احترام او شریکو ګټو اړوي. وزیر اعظم امریکا کې د یو شمېر امریکایي چارواکو او کاروباري خلکو سره هم لیدل کتل کړي دي او یقینا چې دغه خلکو کې امریکایي صدر باراک اوباما هم وو.
اعزاز احمد چودھری دا هم وی چې د افغانستان امن او مفاهمت لړکې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او امریکا هم د دې ستاینه وکړه. دی وایي
د امریکې دوره کې د افغانستان په صورتحال هم خبرې اترې وشوې او په خاص توګه د 2014 وروستو صورتحال باندې. امریکا دې لړکې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه او په خصوصي توګه چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کوم کردار دی. دواړه ملکونه په دې متفق وو چې د تل پاتې سولې او امن لپاره به د افغانستان سره مرسته جاری ساتي او دغه لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ مکمل اتفاق وو.
د پاکستان د توانایي د ضرورتو او دغه لړکی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې په حق لا ویان زیاته کړه.
او په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه باندې خبرې وشوې. د پاکستانی حکومت دریز تاسو ته معلوم دی چې پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی، نو زګه ټول وسایل او لارې د پاکستان مخته دي او موږ په دې منصوبه کار روان کړی دی. د امریکا دریز هم تاسو ته معلوم دی او زه دا تکرارول نه غواړم. تاسو کولای شئ چې د هغوی نه تپوس وکړئ.
د ډاکټر شکیل افریدی په اړه د یو تپوس په جواب کې بیان وې چې هغه د پاکستانی قانون خلاف ورزي کړې ده او د هغه خلاف عدالت کې مقدمه شوې ده، نو ځکه حکومت نشي کولی په عدالتي معاملو کې لاسوهنه وکړي.
د مشال همکار رپورټ هم اوریدی. او نیویارک ټایمز بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر خپل منځ په لومړي ملاقات کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو تعمیري لور ته د بوتللو پایل وکړي. شاهین بنیری دغه اداریه لوستي او تفصیل راکوي.
نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف په سیاسي توګه ډېر قوي دی او د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د واک موده هم پای ته رسي. نو کېدی شي په ولسي حکومت کې د فوجي مداخلت کمولو لپاره به پرمختګ وکړي شي. امریکا ته د وزیر اعظم د سفر په حواله د خبر هم مهمه ده چې لومړی د ځان سره د خزانه وزیر هم راوستلی و. دا ښایي چې هغه د هیواد د ړنګ شوي اقتصاد راژوندي کولو ته پام لري. نواز شریف دا هم منلی ده چې د امنیت ښه کېدو نه بغیر اقتصادي پرمختیا نشي کېدی او تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وي او د هند سره د پاکستان اړیکې نه وي ښه شوي په پاکستان کې هم امن نشي پر ځای کېدی. ولې په داسې حال کې چې بې یقیني ده امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي او په هند او افغانستان کې انتخابات را روان دي، پاکستان باید د سیمهیز استحکام لپاره نور ګامونه واخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې د یاغیانو پر ضد ډرون بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا سبب دي او وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر اوباما ته د دې د ودرولو خواست هم کړی دی. ولې د دین وړاندې پاکستانی چارواکو د طالب یاغیانو د منځ وړلو لپاره د ډرون بریدونو مرسته کړې. امریکا پاکستان ته د فوجي امداد په برخه کې په بلیونونو ډالر ورکړی دي. ولې د پاکستان فوج د ډېرې مودې نه دوه مخیزه لوبه کوي، یو خوا دغه امداد قبلوي او بل خوا د طالبانو سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان یو خطرناک هیواد دی او په نړۍ کې د ټیمي وسطو جوړولو تر ټولو ګړندی پروګرام لري. په تیره یوه لسیزه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ بد اعتمادي د حد ته ورسېده چې د راپورونو تر مخه د اوباما انتظامیه د پاکستان د ایټمي پروګرام سار نور هم زیات کړ. نیویارک ټایمز په پای کې لیکي د ولسمشر اوباما لخوا پاکستان ته د 1.5 بلیون ډالر امداد جاری کول او د انرژي او ولسي خېګړې د پروژو لپاره د مرستې ژمنه ښایي چې هغه د باور لري چې نواز شریف د یو جمهوری ریاست جوړولو ته ژمن دی. دا خبره د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې نواز شریف بریالی شي.
د نیویارک ټایمز اداریه د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف او د امریکای ولسمشر باراک اوباما پر لیدا کاته باندې اداریه لیکلی و چې تفصیل درته شاهین بنیری وړاندې کړي. پاکستان کله یو پلوه له لسیز راسی امریکا څخه په ولسی او فوجي برخو کې په اربونو ډالر مرستې ترلاسه کړي، نو بل پلو په دې ملک کې د مذهبي ګوندونو په ګډون په بیلابیلو کړي کې د امریکا ضد احساسات موجود دي. د صورتحال ځینې مهمه پوښتنې راپورته کړي، لکه په پاکستان کې د امریکا ضد احساساتو وجه څه ده، د دې تر شا د چا لاس کېدای شي، او آیا د امریکا لخوا په اربونو ډالر مرستې په پاکستان کې د اوسېدونکو خلکو په ورځني ژوند څه مثبت اغېز کړی او کنه. بوروال کاکړ د دې پښتنو جواب په خپل رپورت کې لټوي.
د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیاتې کړکېچنې شوي وي چې امریکا د 2011 کال د مئی پر 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. اوس یو پلو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له امریکایي دورې د هیلې پیدا شوې دي چې د پاکستان او امریکا اړیکې به بیرته عادي حالت ته راوګرځي، او بل پلو امریکا پاکستان ته د هغو مرستو لړۍ بیا پیل کړې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته درولې وه. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا په عربونو ډالرو مرستې د پاکستان په مذهبي او نورو کړیو کې د امریکا ضد احساساتو په کمولو کې ګټه رسوي او کنه. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وای په دې وروستیو کې په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده، نو هغه وویل
مذهبی
حلقے 1980 کی دہائی دا مذهبی کڑی په 1980 لسیزه کې امریکا سره یو ځای د سوویت یونین پر ضد په افغانستان کې جنگی دی، نو هغه وخت د امریکا خلاف نه وی، او اوس چې د امریکا او د دوی ګټ یو د بل مخالفی سوی نو دوی د امریکا خلاف سول، او بل پلو زموږ حکومتي او پوځي کړیو ته هم چې کله پر امریکا د فشار اچولو ضرورت سي نو په دې مذهبي کړیو د امریکا ضد احتجاجونه کوي
امریکا
کے خلاف. دادا چیک د پاکستان حکومت او پوز یو پلو له امریکا په لوی کچه مالی مرستې ترلاسه کوي، نو بل پلو د همدی امریکا پر ضد د احساساتو راپارولو تلمن ولی وهې. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری د دې پښتنې په جواب کې وایي
چکل تاسو دا وایس چې پاکستان خو امریکا تباہ کړ، هند تباہ کړ او اسرائیل تباہ کړ، نو د دې معنی دا سوچ په پاکستان کې هیڅ خرابې نشته. زما په نظر دا یوازې د خپلو نااهلیو د پټولو لپاره دا چلونه کوي. د پاکستان په تګلارو کې تر ټولو لوی تضاد همدا دی چې یو پلو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او بل پلو ولسدانه وایي چې موږ دا ولیکو. یو پلو له امریکا مالی مرستې اخلي او بل پلو د ډرون په نامه د امریکا پر ضد کمپاین کوي.
که په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات لرونکي ځینې مذهبي او نورې کړي د حکومت او پوځ لخوا د خپل مقصد لپاره راپورته سوي وبلل سي هم نو بیا دا پښتنه راپورته کیږي چې ولې په عام ولس کې پشکاره او لویه کچه امریکا په لوی احساسات نه تر سترګو کیږي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای د دې وجه دا ده چې د امریکا مرستې نیغ په نیغه ولس ته نه رسیږي.
ما ته یاد شي چې کله په دې 2000 کې سیلاب راغی نو په کلام کې چې کله د امریکې مرستې ورسېده نو هغه خلکو امریکا زنده آباد جوړونه ویشتې وه. هر حال چې ایغ په نیغه خلکو ته داغې ګټې ورسي که هغه د تجارت په حواله وي که هغه د اقتصاد په حواله وي که هغه د تعلیم په حواله وي که هغه د سړکونو روډونو پلونو په حواله وي که هغه د اسپتالونو په حواله وي د صحت په حواله وي چې ایغ په نیغه د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا خلکو ته ایغ په نیغه ورسي نو ما ته ښکاري چې دا ډېر لوی فرق راتلی شي.
د حسن عسکری او خادم حسین خبرو ته په کتلو سره دا پښتنه رامنځته کیږي چې دا مرستې چیرې ځي او څه ډول خرڅېږي چې په ولس کې اغېز نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
اول خدا دې په ټول اقتصاد باندې لاس د بره دې د فوجیانو او زیاتې پیسې اوسه پورې فوجیانو لاس ته رسیدا هغه ګرانټ په شکل کې وي که هغه د قرضې په شکل کې وي. یو خو چې څومره پیسې هغه نیغ په نیغه جیب ته اچولی شي هغه واچوي. بل دا چې هغې خپلې کمپنیانې جوړې کړې دي چې د هغې په ذریعه باندې لکه ټیکې میکې هغې لې ورکړي او د هغې په ذریعه وخوري. بل د بیوروکریسي چې ده د هغې په ذریعه باندې کم چې د ترقیاتي کارونه وي نو هغې کې پټه پناه ډېره غټه پیمانه باندې وکړي. سرحد پورې سره بیا هغه سیاستدانان چې هغه د فوجیانو خبره اوري نو هغې هم پکې شامل کړي نو دا پیسې وخوړی شي. دا په ترقیاتي کارونو کې لګي نه حالانکه په کاغذ باندې هغې په ترقیاتي کارونو باندې ښایي خو لګي نه.
په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د ولسي اړیکو د څانګې له مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا او د هغه له مرستیال بریګیډیر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو او د هغوی د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نسو. د یادونې وړ ده چې پاکستان له 2000 لومړي کال راهیسې له امریکا څخه لږ تر لږه 40 ارب ډالره پوځي او غیر پوځي مرستې ترلاسه کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شنبه په ورځ پاکستان د بلوچستان د صوبې له مرکزی ښار کوټي څخه د عوامي سرګوند د تشتول سوي مشر ارباب عبدالظاهر د راخوش کولو په مخه په کراچي کې مظاهره شوه ده. دغه مظاهره چې عوامي سرګوند د غړو لخوا ترتیب شوی و په کله مرکزی حکومت او د بلوچستان له حکومت غوښتنه شوی چې د ګوند تشتول سوي مشر ارباب ظاهر کاسي په خوش کولو کې د خپل رول ولوبوي. د مشال خبريال دغه مظاهره ته ورغلی او د ریپورټر علي شلې دي.
د عوامي نېشنل ګوند د مخکخ مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د تختونې په ضد د جمعې په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وشوه. په مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر غړو او مشرانو ګډون درلود. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې او د ارباب عبدالظاهر د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. مظاهره ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی جنرال سیکرټری بشیر جان وویل چې د یو جوړ شوي پلان د لاندې د دوی د ګوند غړي او مشران د پاکستان په ټولو برخو کې په نخښه دي.
دریم ورځ چې زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان سابقه صدر نواب ارباب ظاهر کاسی اغوا کړی شوی دی. تر اوسه پورې دغه ثبت نه لګي. نن دلته راغلی یو دا مظاهره کوو دغه د ازادۍ دغه د معلومولو لپاره دا مونږ مظاهره کوو. مونږ وایو چې هغه دې په درې ورځو کې دننه دننه بازیاب کړی شي راښکاره کړی شي که نه نو بیا به مرکزی پارټي د خپل لای عمل اعلان کړي.
د یاد ګوند ارګنایزنګ کمیټۍ غړي وکیل خان سواتی مشال رډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د ګوند هیڅ یو غړی به د ترهګرو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. نوموړی د بلوچستان له صوبایي حکومت او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ارباب عبدالظاهر کاسی په راخوشي کولو کې دې خپل رول ولوبوي.
دا بالکل دغه کړی ده. په دې مرکز کې څومره کارونه کېږي تر اوسه پورې چا غل معلوم نه شو چې دا څنګه کېږي او په کومه طریقه باندې کېږي. لیکن د ارباب سره دا مسله داسې وه چې دی خو په رڼا ورځ باندې د ورځې په 10 بجې باندې چې دی پوه شو د ګاډیو نه کوس کړی دی او وړی دی او داسې یو زیاد چې هغه همیشالته کې ګڼه ده او رشته د ګنجان ایریا د هغې نه چوت کړی دی نو موږ د دې بھرپور مذمت کوو د حکومت نظام مطالبه کوو چې د زر نظر زمونږ دغه نه آزاد کی.
په مظاهره کې شریک د کراچۍ د وکیلانو د اتحادیه یا نېشنل لایر فورم مشر حمید خټک په وسنی حکومت سختي نیوکې وکړې او زیاته کړه چې نوې حکومت د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو څخه سکیورټي بیرته اخیستې ده چې له امله یې د دوی د ګوند د غړو او مشرانو په نخښه کېدل د دوی مخالفینو ته اسان شوي دي. یاد دی وی ارباب عبدالظاهر کاسای د خالی یا شنبه په ورځ د بلوچستان د مرکزی ښار کوټې له پټیل سړک نه معلومه وسله والو تختولې چې تر اوسه نه دی خوشی شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلی سیمو د پرمختیاي پروژو چارواکي وای راها چارواکي وای چې د جاپان په مالی مرسته په خبر ایجنسی کې په لومړي پړاو کې د 14 میلیونو روپیو د ترکیاتیس کې منو منزور کړی ده. دی وای له دې سره د دې سیمه د خلکو په ژوند کې یو شب بدلون راسي او خو اوس پښتنه ده چې په دې کې د پرمختګ کوم سکیمونه شامل دي او دا پیسې به په قبایلی سیمو کې په امري توګه ورلګول سي او کنه. بوروار کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د قبایلی سیمو د چارو په دفتر یا فاټا سکریټریټ کې د جاپان په مالی مرسته د پرمختګ د پروژو په لومړي پړاو کې د 104 میلیونو روپیو په لګښت د 35 ترکیاتی سکیمونو منظوري ورکړل شوې ده. د مرستې به د یو ان ډی پی له لارې د اغیزمنو کډوالو او د هغوی د ساتنې سیمې نومې ادارې یا راها ته ورکول کیږي. د یادې ادارې چارواکي وایي دوی به دا پیسې په خیبر ایجنسۍ کې د شمسي توانایي د ټیوبلونو پر جوړولو، حفاظتي بندونو، د نالیو او کوڅو پر پخولو او د چینو د اوبو په کاروستلو باندې خرڅوي. د رها ادارې د فاټا پروګرام منیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
14 کروڑ اوسه پورې موږ سکیمونه اپروف کړي دا 10 کروڑ باندې کار شروع شوی ده. هغې کې بیا ټیوبویلې دي، دا ډګویلې دي، د روډ کارونه دي او دا شانتې مختلف پروټیکشن بند زموږ دي. ډېر زیات هغې ته چې کوم میجر پرابلم موږ ته راغلی وو هغه د سکرو اوبو تکلیف وو. بجلی یوه جنا خلکو ته اوبه نه ملاوي دي. موږ دې کې دا انیشیټیو واغېشته چې هغه سولرایز کړه. دغه شانتې ډېر سیلابونه په علاقې باندې راتلل، هغې دپاره پروټیکشن بند موږ وتړل چې هغه د دې ځمکې کورونه هغې نه بچ شي.
یو قبایلی مشر عبدالله خان اپریدی وای داسې اعلانونه وسی خو بیا عمل نه پرې کیږي. دی وای کچيري پر دې پروژو عمل کیږي نو دوی ورسره هر ډول مرستې ته تیار دي.
عملی شکل بیا کله نه ورکړي او نه داسې بندونه او یا دا هغه مونږ لیدلي چې سولر سیستم یې اوسه پرې راغره په کار دي چې عمل ورکړي سیولا تفصیله مونږ ورسره په سلو کې به سل فیصده مرسته ورسره کړو. په هر یو شي کې منګا و سره او خدماتین کو کوچ دا ور افان را کوي او مو سره کی نو مونږ یار هر قسم قربانی ته سره ته یو
د راه د فټا پروګرام منیجر فیصل انور د داسې اندیشنو پاړوي د پروژې بدوی په خپل نه کوي بلکې دا به د سیمې د خلکو په لاس وي. فیصل انور وویل دوی د دې پروژو د څارنې لپاره پلانونه هم په پام کې نیولې دي.
عمل خو دې کې بزر دا وایم چې دا سکیمونه مونږ په خپل نه کوو، دا خلک کمیونټي والا خلک په خپل کوي. نو اختیار مونږ دې خلکو ته ډایرکټ ورک اوس علاقې خلک خپل ځان سره زیاتې کې چې سکیم به ونه کی او د دې مانیټرینګ مونږ صرف نه کوو، زموږ ټیم نه کی دا فاټا سیکریټ مانیټرینګ سب چې دی هغه مانیټرینګ کی او دې نه علاوه د اسلامان نه زموږ هم ټیم راځي هغه هم د دې مانیټرینګ کی او دې کې
د راها چارواکو دا هم ویل چې د دې کارونو لپاره به لومړی دوی په کلیو کې ترکیاتي کمیټې جوړوي او د کار کولو د استعداد تربیت به ورکوي او له هغه وروسته به ورته د پروژې سپاري.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطبوعاتو ته کتنه لرو او د دې ترڅنګ د امریکا او د اروپا هی ټولنې ترمنځ د ټیپ د ټلیفونونو د ریکارډولو په اړه راپور ته سوي به د اعتمادي باندې یو ریپورت لرو خو اوس په اسرار عالم مومند خبرونو لنډیز وړاندې کی ځکه چې لسمه بجې سوي دي
د پاکستان وزارت نو شریف د امریکا له دوري وروسته نن د کابینې ځانګړي غونډه را بللې ده. د پاکستان سرګړی ریډیو لمخې په دې غونډه کې به وزیر اعظم امریکا ته د خپل سفر او امریکایي انتظام سره د شو خبرو اترو په اړه معلومات ورکوي. همدارنګه د طالبانو سره د مذاکراتو مسله به هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. د چارواکو په خبره د خبر پښتونخوا د بنو په دړې سیمه کې تیر شپه نه سرګند وسلوالو د جنکو یو میډل سکول په چونکو توکو سره نړولې دي. لدی وړاندې هم د بنو په هوید او ماندیو او نورو سیمو کې یو شمېر د جنکو ولک سکولونه په چونکو توکو سره لوزول شوی دي. چارواکي وایي افغان او برنی ځواکونو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې اته وسلوال وژل شوی دي. د میدان وردګو د والی ویان ته الله خوګیانی وایي عملیات پرون د نرخ ولسوالۍ په صد مرده سیمه کې شوی دي. په افغانستان کې د سرسلی بنړیوالې کمیټې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې ملکی افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرې خودو تړ شوی دي. د افغانستان د دیني علمانو سرسري شورا وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون ملاتړ کوي په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د دیني علمانو د شورا غړو پرون له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې د دې تړون پر اهمیت خبرې وکړې. د امریکا د بونو چارو وزارت ویان دی ویلي واشنگتن دا خبره منلې چې له خپل ملګرو هیوادونو سره یې روس له دې رپورټونو څرنګلتیا رامسته شوی چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې اترې او نور هیوادونو کې موصلتي رابطې څارلې دي. ولخدار په ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې له امریکا سره د اعتماد نشټوالی کول شي د ترګري پر وړاندې مبارزه هم جنم نه کړي. ترکیه او عراق وايي خرابې شوې اړیکې یې په خکې دوري. د عراق د بونو چارو وزیر هوشیار زیباری چې پرون په انقره کې وو ویل چې د عراق او ترکیه اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له ستونزمنو حالاتو تیرې شوې دي. او د اوباما انتظامیه د کانګرس له غړو غواړي چې د اوس لپاره پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي.
دا خو اسرار عالم مومن چې د خبرونو لنډیزې درته واورول. خو په پاکستان کې د نن ورځې اخبارونه څه لیکي تابا سموش همکار له اسلام آباد څخه راتواوروي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداري کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای په سفر لیکنه کړې ده او وایي چې نواز شریف خپل د امریکای دوره کې د امریکای د صدر باراک اوباما سره د ډرون حملو د معاملې په شمول یو شمېر نورې معاملې راپورته کړې چې پکې د قانون عملداري، د ترهګرۍ مخنیوي، اقتصاد، توانائی، سیکورٹی، اسٹریٹجک استحکام او دغه رنگ نور شامل دي. د اداري په وینا کسه هم ځینی خلک د نواز شریف د امریکای په دوري باندې ګوتی پورته کوي خو زموږ په خیال د دې سفر وروسته به پاکستان ته یو شمېر ګټې ترلاسه شي او د دې نتیجې به وروسته را برسېره کیږي. اداري وړاندې وایي چې په دې سفر د تنقید په ځای لږ د صبر نه کار اغستل پکار دي ځکه چې د ترخګري مسله ډیره کړکېچنه مسله ده او د دې په هواري کې به وخت لګي. نو پداسي صورتحال کې په اپوزيشن مذهبي او سیاسي ډلو هم دازي موري پریوزي چې په حکومت باندې بي ځای تنقید نه کوي بلکې د ملکی مسلو حل کې دي د حکومت مرسته وکړي. اداريا اخر کې لیکي لنډه دا چې راتلونکي کې به د پاکستان او امریکای تعلقات نور هم مضبوط شي او دا ټولې مسلې به پرورو هواري شي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانې خپل اداريا کې لیکي چې دا و خیبر پښتونخوا صوبه کې د سوار لسوزرو استادانو چوک کې خالی پرتې دي چې پکې خواوشه 9000 د سړو او تقریبا 15000 د زنانو دي او د دې سره سره په دې پرمختللي دور کې هم په تورغر ضلع کې د هلکانو او د جنکو د پاره میډل یا های سکول نشته. اداري وایي چې د کې هیڅ شک نشته چې د تیر یو دی مودې نارامۍ د صبح کې د تعلیم څنګه ته سخت زیان رسولې دي چې پکې بعضي سکولونه وران کړې شوې دي او لا هم وران پاتې دي او د دې سره سره بعضي تعلیم یافته خلک هم بیروزګار دي. اداري مخکې لیکي چې یو بلستون زدا هم د چې اکثر خلک په خپل سیمه کې نږدې نوکری غواړي او بیا په خاص توګه زنانه خو بیخي بل ځای ته تلو ته تیار نه وي او حکومت هم داسې کول نه غواړي چې زنانه د خپل علاقې نه لري په نوکری ولګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې کوم خلک لري سیمو کې ډیوټي کوي او په خاص توګه زنانه باید چې حکومت هغوی ته زیات مراعات ورکړي. نو دې سره به خلک هم په روزګار شي او د استادانو د کمی دا مسله به هم ختمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سټیټ فورډ سیلنیز ادارې د رپورټ لمخې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له امریکا څخه خپل هیواد ته په سنېدو د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. نواز شریف انتخابات وړاندې د خپل ولس سره په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو درولو ژمنه کړې وه خو په حقیقت کې داسې هیڅ ونه سو. بلخوا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسیږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقلو اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي، ځکه چې دا مهال د باور تړون او د دوه اړخیزه اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاس کې لوبیږي چې غواړي دا اړیکې محدود کړي یا بیا وشلوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د سټیټ فار سیلنیز ادارې د یو رپورټ له مخې د زیارت ورځ د پاکستاني وزیر اعظم لپاره یو بد ورځ وه. نوموړی پر داسې حال امریکا څخه هیواد ته ستون شو چې د خپل سفر پر مهال یې امریکا دې ته هم تیار نه کړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو مسلې په اړه غور وکړي. هم پر دغه ورځو هندي وزیر اعظم ویلي وو چې پاکستاني وزیر اعظم سخت مایوسه کړی دی. د دې خبره نواز شریف د کشمیر په لنجمنه پوله د نښتو په ختمولو لړکی پوره هلې ځلې نه دي کړې. همدارس نواز شریف هیواد ته په ستنېدو د لاړی رستونزو سره مخامخ دی. نوموړي له انتخاباتو مخکې د پاکستاني ولس سره ژمنه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو ودرولو لپاره هلې ځلې کوي او دارنګ څو ورځې وړاندې امریکا ته د روانېدو پر وخت هم نوموړي په خاصه توګه د خبرې یادونه کړې وه چې هغه به د ډرون بریدونو په اړه له امریکایي ولسمشر سره خبرې کوي، خو په حقیقت کې داسې هیڅ ونه شو. نواز شریف تمه لرله چې اوباما به د ډرون بریدونو په اړه داسې یو بیان ورکړي چې له مخې به یې واشنگټن وکولی شي له اسلام آباد سره په ګډه کار وکړي او یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې امریکا به نور د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه ترسره کوي. که یو خوا اوباما دا قسمه کوم بیان ورنکړو نو بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پټو معلوماتو خپرولو پر اساس اسلام آباد ته اشاره ورکړه چې د ډرون له مسلې څخه په شا شي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې پاکستان په قبایلي سیمو کې خپل کنټرول له لاسه ورکړي او وسلوالو ډلو دغلته خپل مرکزونه جوړ کړي دي نو بیا به امریکا ضرور په دغه سیمو کې ډرون بریدونو ته دوام ورکوي، ځکه چې دغه سیمو ته په رسمي توګه د امریکا ځمکنیو او هوایی ځواکونو داخلېدل د امریکا په ګټه نه دي. بلخو ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که چیرې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون موافقې ته ورسیږي نو بیا به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقبل اړیکو ځینې مهمې برخې په شک کې وي، ځکه چې دا مهال د یاد تړون او دوړخیز اړیکو پر سر خبرې د هغو خلکو په لاسو کې لوبیږي چې غواړي د اړیکې محدوده کړي یا یې وشلوي، چې دا رنګ هغه ټولې لاسته راوړنې په سین یو سي چې په دې وروستیو لسیزه کې ورلا ټولو په ګډه هلې ځلې کړې. واشنگټن پوسټ لیکي په افغان جنگ کې د مخلصانه اهدافو او قومي جوړښت د هلو ځلو د یادونې پر ځای پر دې خبره زور راوړل پکار دي چې دواړه خواوې یو خپلواکه باثباته خوندي جمهوري او سوکاله افغانستان غواړي، چې دا رنګ د دې هیواد خلک او ځمکه خوندي شي دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه وي. د نړۍ پر وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره امریکا تر ټولو مهمه ده. د امریکا په مشرۍ هلو ځلو دا خبره یقیني کړه چې شاوخوا 50 هیوادونه په افغانستان کې د پرمختګ لپاره کارونه وکړي. له دې وړاندې په تېر وختونو کې هیڅ یو نړیوال طاقت له افغانانو سره د خپل هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې دومره مرستې نه دي کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدل که څنګه تاسو په خبرونه کې اوریدل دي چې امریکا دا خبره باندې چې خپل ملګرو هیوادونو سره وروسته له دې رپورټونو ترنګل تیار مې څه سوي چې وايي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د وزیر اعظم انګیلا مرکل ټلیفوني خبري اترې او نورو هیوادونو کې مواصلاتي رابطې څارلې دي. د اروپای ټولنې 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړې چې امریکا سره د اعتماد نشټوالي کولای شي د ترګري پر وړاندې مبارزه هم
زیانمن کړی. د دې تفصیل به له سالی محمد سالی واورو.
د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو غړي اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې د اعتماد نشټوالی کولای سي د ټوریزم په وړاندې روانه مبارزه زیانمن کړي. د جرمني صدر اعظم وایي یوازې وینا کافی نه ده، بلکې یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. انګلا میرکل دغه خبرې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. فکر کوم چې تر ټولو مهم شی دا دی چې د راتلونکي لپاره یو اساس ومومو او په رڼا کې یې وکولی سو عمل او اعتماد جوړونه وکړو. په دې معنی چې اعتماد ته زیان رسېدلی او د اروپایي ټولنې غړو په غونډه کې دا اندېښنه وښوده. څرګنده ده چې وینا کافي نه ده او یو رښتینی بدلون ته اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د دغو اندېښنو په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د تازه راپورونو له مخې ویل کېږي چې شاید د امریکا استخباراتي ادارو د میرمن میرکل ټلیفوني مکالمې څارلې وي. دغه راز ویل سوي چې شاید دغو استخباراتي ادارو د میلیونونو فرانسویانو ټلیفوني خبرې هم څارلې وي. جرمني او فرانسې ویلي یو نوي تفاهم ته د رسېدو لپاره باید دروان کل تر پایه له واشنگتن سره خبري وسی. بلخو د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی ویل په مادرید کې د امریکا سفیر ورغواړي چې پر دغه هیواد د امریکا د جاسوسي پاړه ورسخه سپیناوي وغواړي. خو راخوی زیاته کړه چې پر اسپانیا د امریکا د جاسوسي پاړه تر اوسه شواهد په لاس کې نه لري. تر اوسه د امریکایي چارواکو د عکس العمل پاړه راپور نه دی ورکړل شوی.
صالح محمد صالح. په افغانستان کې مذهبي عالمانو په مقدسو ځایونو بریدونه غندلې دي. دغو دیني عالمانو پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او وی ویل چې ځینې خلک د خپل شخصي ګټو لپاره پر مقدسو ځایونو حمله کوي. دا له هغه وروسته ده چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر والی ارسلا جمال ووژل چې پرای بیا طالبانو پر غاړه واخیستله. د افغانستان ملي امنیت ادعا کړې ده چې چاودیدونکي مواد په قران پاک کې ایښول شوي وو، خو طالبانو دا خبره رد کړې. دا جان هم پرون په پروان او کونړ کې عامو خلکو په مقدسو ځایونو نو د بریندو بریدونو پرڅد مظاهره کړې دي. تفصيل له بیا سالم محمد سالی زخاور.
د افغانستان دینی عالمانو د ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د اختر په لومړی ورځ په لوګر کې هغه 14 وغندل چې له کابل یې والی ارسلا جمال ووژل سو. عالمانو په یو مصوبه کې چې پرون یې د ولسمشر کرزی په وړاندې ولوسته پر جمعتونو، حدیرو، جنازو، جرګو او د عامو خلکو پر غونډو بریدونه د اسلام د مقدس دین لمخې ناروا عمل وباله. په دې مصوبه کې له وسلول مخالفانو وغوښتل شول چې له جګړو لاس واخلي. د دینی عالمانو د سراسري شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې د عالمانو د هغې وروستۍ غونډې پر فیصلو هم ټینګار وکړ چې څومره د مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. دغه غونډه د افغانستان د عالمانو شورا او سولې عالي شورا په کوربتو په کابل کې جوړه شوې وه. هلته د افغانستان او نړۍ له عالمانو وغوښتل شول چې د هغو اعمالو په وړاندې مقابله وکړي چې ځینې کسان یې د خپلو شخصي ګټو پر اساس په اسلام پورې تړي. افغان عالمانو د نړۍ له دیني عالمانو وغوښتل چې د اسلام حقیقي څیره نړۍ ته وروپیژني. د دې په خبره ځینې کسان له اسلام څخه په ناوړه استفاده خپل شخصي غرضونه تعقیبوي او وژنې کوي. د عالمانو اسلام او سولې په نامه کانفرنس د تلیا میزان پر دویمه په کابل کې جوړ شوی و چې د مصر، هند، انډونیزیا، عراق، کویت، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان، امریکا، قزاقستان او نورو هیوادونو عالمانو پکې ګډون کړی و. په همدې حال کې پرون په کونړ کې د جمعې تر لمانځه وروسته پلسګونو کسانو په یو مظاهره کې په سپېڅلو ځایونو کې بمی حمله وغندلې. مظاهره چانو د لوګر په یو جماعت کې د اختر د لومړۍ ورځې ځانمرګ برید هم وغنده چې له کابل یې ارسلا جمال ووژل سو او ځینې نور کسان ټپیان سول. په اسدآباد کې د ځوانانو د یوې شورا غړي مولوي فرمان الله هم وینا وکړه. ورته مظاهره پرون پروان کې هم وسوه. هلته په هرات کې هم دیني عالمانو په لوګر کې ورستی حمله وغندله.
ما به طالب اعلان میکنیم چې مسجد کبیر برامون رو انفجار بدید چې کعبه معظمه رو.
د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی تحقیقات څرګندوي چې د لوګر په دې جمعه کې بم د قران کریم په یو نسخه کې ځای پر ځای شوی و.
تاسو له سالم احمد سالی څخه ریپورت اوریدلې او اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو چې تاسو ته بازومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به پښتو شاعرۍ کې د مینې د مضمون په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به په پښتو کې د علمی او مسلکي کتابونو د ژباړې په اړه له استاد محمد داود وپا سره یو مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د خبرونې لمنه په یو کلتوري رپورت راونغاړو. لومړی رپورت ته راځو. شاعري ډېری سرچینې لري خو مینه یې تر نورو هغو ستره چینه ده. مینه څه ته وایي؟ که د ښکلا پېژندنې له مغلقو تعریفونو راتیر شو نو ویلی شو چې مینه ده چې یو انسان یا یو سیز ښکلی کوي. که د پښتو له کلاسیک دور نه تر دې دمه شاعرۍ ته تم شو نو به وینو چې هر شاعر په سلګونو ځلې مینه د خپلې شاعرۍ مضمون ګرځولی او شاعري یې پرې ښکلې کړې ده. مینه ده چې ټولنه او ژوند ښکلی کوي. پښتو شاعرۍ کې د مینې په کردار مو څو تنه شاعران په دغه ریپورت کې درغږولي دي. که د پښتو فولکلوري ادب لکه ټپو، کاکړۍ غاړو، سروکو او لوبو ته پام وکړو نو په ټولو کې به غښتلی مضمون مینه جوړوي. او که کلاسیک ادب ته تم شو نو هم به ووینو چې د وتلو شاعرانو په شاعرۍ کې مینه بارزه نقطه ده. او که اوسنۍ شاعرۍ ته وګورو نو ګرد سره شاعرانو خپله شاعري د مینې په مضمون ښکلې کړې وي. دا چې مینه څه شی ده، شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي همدا مینه ده چې انسان لوړې مرتبې ته رسوي.
دغه د مینې د پیدا کېدو یو لاره ده چې یو څه لیدل او بیا د هغې نه لیدل او تصور کول او هغه ښکلي کول دا مینه پیدا کوي. یو لنډۍ ده چې وایي مینه فراق سره ډیریږي، وصال په مینه باندې اور لګوي نه. او بل دا ده چې عشق سره ډیر لوړې مرتبې ته رسوي. دغه لوی لوی هنرمندان که تاسو وګورئ، شاعران، دغه انځورګران، بوتراشان، دغه ټول چې تاسو وګورئ سندرغاړي، مینې لوړ لوړ مقامونو ته رسولي دي او په تاریخ کې تلپاتې کړي دي. تر دې چې خوشحال بابا وایي عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر، عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ.
رحمت شاه سائل بیا وایي چې هر ډول پیغام چې د مینې په انداز وړاندې شي تاثیر زیات اغیزمن وي.
زمنګا د اوسنی دور شاعری چې کوم ده په هغه کې کام پرستی ده، په هغه کې ترقی پسندی ده، په هغه کې به نور ډیر سر راشي. خو زمنګا ژوندې او اصلي رنگ هغه به بیا هم منګا د مینې په انداز کې چې کوم ده خلکو ته پیش کړو. مینه یو داسې شی ده چې دا منګا د خپل رنگ نه غورځولې نشو. دا ډیر زیات وسط لري، د دین چې څومره تیریږي دا مزل نه ختمیږي. نو دا دوره وسیع میدان دی چې د دین هیڅوک وتی نشي. او د هغې وجه دا ده چې دا د ده په فطرت کې دی. دا دنیا د خدای د مینې پیدا کړې، د تمامو مخلوقاتو پلار دی. ده
شرر صاپیا وایي چې یوازې پښتو ادب نه بلکې د ټولې نړۍ ادبیات له مینې څخه خالي نه دي.
زه به د کاروان صاحب د ویو بیت درته وایم چې مینه د خدای مینه بېلې بېلې جامې واغوندي. چا ته معشوقه شي، چا ته مور، چا ته د پلار غوندي. اگر رښتیا هم مینه همدغه ته جامې واغوندي چې مور شي، پلار شي، ورور شي، خور شي، نو بیا خو ژوند همدغه دی. نو او شعر هم د دغه شیانو خپل محیط او چاپېریال نه یو خام مادرخ او پخیي به خلکو ته وړاندې کوي. نو په دا اساس باندې نه یوازې دا چې په پښتو ادب کې دغه ټول نړۍ ژبې ادبیات چې موږ وګورو ادمی نه خالي نه دي.
شاعر او نقاد فیصل پاران وایي چې په فولکلوري ادب کې د مینې تصور مجازي بیان شوی خو په کلاسیک شاعری کې بیا هم دا مینه اپاقی شوی ده.
د مینې تصور دی په ټپو کې لنډو کې کاکړو غاړو کې کسرو کې چې موږ وینو هغه جنسي دی. جی لکه تاسو دا وګورئ چې پښتو کې په جنسیتو باندې چې څومره د جنسي اړه باندې چې څومره ټپي تاسو وینئ نو هغه به ډېر کم تاسو له چې کم دی په نورو دغه کې میلاو شي کنه. بلې دوه کونترې ناستې کشره سینګار کوي مشره غشي وروینه په فوک لور کې زموږ د مینې تصور چې کم دی هغه سي د مینې تقدس هلته کې نشته چې کومه کلاسیک کې وینو. او کلاسیک تاسو له ما وي چې دا غي وجه سره دا غي وجه تصوف ته چې پاک ساک تصور دین دا غي د وجه غمین هم پاک ساک اخکاری. او فوکلور کې موږ سره د مینې تصور چې کوم دین دی کې د بدن خوشبو شامل ده.
په ژوند کې ځینې سیزونه جوهري ښکلا لري چې حدود او تعریفونه نه لري نو ځکه یې ماهیت ته څوک نه رسیږي. شعر هم داسې یو شی دی چې حدود نه لري. د شاعر د تخیل نړۍ پراخه ده. لفظونه هم نشي کولای هغه مفهوم چې شاعری لري افاده کړی شي. او دا چې د شاعر د تخیل نړۍ لمینې جوړه ده نو بیا خو په کار ده چې د مینې مضمون د پښتو شاعرۍ سرچینه وګڼو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو سره لدی چې د پهنتون محصلینو ته درسي کتابونه چاپول د دولت مسولیت ته خو له پخوا راهیسې د پهنتون محصلین له چپټرونو څخه استفاده کوي. خو په دې وروستیو کې ځینو با احساسه ځوانو لیکوالو د علمي او مسلکي کتابونو ژباړلو ته مخه کړې او خپرندویو ټولنو یې چاپ کولو ته مټې را بډوهلې دي. پښتو ته د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ارزښت مو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا درغږولی دی. استاد په دې وروستیو کې پښتو ته ځینې کتابونه را ژباړل شوي دي چې مسلکي کتابونه دي علمي کتابونه دي او که ووایم چې د پوهنتون د نصاب دپاره هم ځینې کتابونه را ژباړل شوي دي چې اوس تدریسیږي. د دغو کتابونو څومره اړتیا وه د محصلینو دپاره او د ټولنې دپاره څومره ګټور دي؟
بالکل ډېر ګټور دي ځکه چې پښتو ژبه خو غریبه ژبه ده. علمي او مسلکي آثار پکې ډېر کم دي نو اوس د دې وخت را رسېدلی دی هغه ځوانان چې ژباړې کوي شي په کار ده چې پښتو ژبه غني کړي کتابونه ورته وژباړي. او په تېره چې مسلکي کتابونه وي نو د هغې خو بیا ډېر زیات ضرورت دی. هر مسلک کې ضرورت شته دی. په طب کې ضرورت شته، په کرنه کې شته دی، په ویترنری کې شته دی، حتی په ادبیاتو اجتماعاتو کې په هر اړخ کې موږ کتابونه چاپولو ته او ژباړلو ته ډېر زیات ضرورت لرو.
مخکې چې دغه کتابونه نه وو نو شاګردانو به څنګه استفاده کول؟
اوس هم نشته او پخوا هم نه وو زما د نظره. مګر اوس په دې وروستیو کې ځینو کمو خلکو کتابونه ژباړلي دي. زما غوښتنه دا ده او پیشنهاد مې دا دی چې باید دغسې ژباړې ډېرې وشي او ښه مسلکي کتابونه انتخاب شي چې هغه کوم چې هغه کتابونه چې هغه ټولو ته منل شوي وي په تجربو ولاړ وي او نورې دنیا پوهنتونونو منلي وي تحقیقاتي او څېړنیزو ټولنو منلي وي نو دغسې کتابونه که د ژباړې دپاره انتخاب شي نه یوازې محصلینو ته او د پوهنتون زده کوونکو ته بلکې ټولو عامو خلکو ته او عامو پښتنو ته به ډېره ګټه ورسوي.
استاد دغه ژباړې خو اوس زه چې ګورم په شخصي توګه باندې کیږي یو څوک د احساس خاوند را ولړیږي ژباړه کوي فکر نه کوي چې دا د دولتونو سره وکړي.
ولې نه، بالکل په دولتونو وظیفه ده. او بیا بل اخره د ولس او د لیکوالو او فرهنګي کړي او شخصیتونو او شخصي ټولنو ټولو ګډه وظیفه ده چې دا کار وکړي. نو که د دولت نه خلک یا تاسو ګیله کوي نو دا خو په دې وسنوي شرایط او حالاتو کې ډیره مناسبه ځکه نه چې دولت نه یوازې ده بلکې په ډیرو نورو برخو کې مشکلات لري. د پولیسو د امنیت د معاشونو د ورکړې د اجتماعي عدالت د تامین او دغسې په لسګونو نورې پیښې او سرلیکونه شته دی چې هغې کې دولت خپل وړ کار سرته نه دی رسولی. خو دغه کتابونو لیکل او دغه فرهنګي برخه چې ده دا خو نو بیا عموما په دولتونو کې دویمه درجه ارزښت لري چې یو دولت لومړۍ درجه کار سرته نه وي رسولی د دویمې تمه کول ترېنه زما په نظر معقول کار نه دی. نو د دولت وظیفه ده خو سرته نه ده رسولی او د ولس هم ده او سرته نه ده رسولی.
دا اوس چې مات ګډ کار روان دی دې ته په څه نظر ګوري؟
نو د نش کار نه دا کار ښه دی. هر کار چې په پیل کې سختی او شروع کې غلطۍ وي نیمګړتیاوي وي نو دا هغه دوره ده چې نورو ولسونو او ملتونو تیره کړې ده نو موږ به هم دا دوره تیرو بیا چې کله موږ هم هغه دورې ته ورسېدو چې ښه او ناښه سره بیل کړو وړ او ناوړ سره بیل کړو نو بیا به موږ دا خبره کوو چې د نورو خلکو سره څه ډول سیال کېدی شو نو اوس دا چې یو ښه پیل دی او دې ته د افغان لیکوالو او څېړونکو او ژباړونکو پام اوښتی دی نو زما له نظره دا ډېر یو ښه اقدام
استاد ترکوم هدا چې تاسو دغه مسلکی کتابونه لیدلی دي د پښتو ګرامر او د ژبې له لحاظه آیا دا معیاري دي
یاره زه خو درته ویم چې معیاري کتابونه به پکې لس یا شل فیصد یې ټول نه دي په اکثرو کې ژبنۍ غلطۍ دي د زمونږ اکثره ژباړونکي هڅه کوي چې ایراني کتابونه وژباړي او هغه اول لاس چې پارسي ژبو د انګریزي نه کړي دي هغه کتاب یې نشي پیدا کولی پیوسه نه کېږي یا بریزي ژبه یې هغومره مسلکي زده نه وي یو خو په خپله دغه انتخاب چې دی دا هم ستونزه پیدا کوي مفهوم پکې پلو دی پلو شي او دویمه دا ده چې اکثره لیکوال هم هغوی چې په نورو ژبو پوهېږي هغوی بیا په خپله ژبه ډېر نه پوهېږي او هغه چې په خپله ژبه ډېر پوهېږي په نورو بیا نه پوهېږي او که په دواړو باندې یو څوک پوهېږي هغوی بیا دومره وزګار نه دي چې دا کتابونه پوره توګه باندې انتخاب کړي او ویې ژباړي نو زما خیال دی چې په اکثره کتابونو کې غلطۍ شته دی عبارتونه مفهومونه د ژبې د ګرامر او د صرف او د نحو او د فونولوژۍ او مورفولوژۍ او د دې مختلفو مسلو له درکه دغه کتابونه چې دی ستونزې هم لري خو د ستونزو معنا دا نه ده چې موږ پښه په ځای پاتې شو زما خیال دی چې همدې ته دوام ورکړو ورو به کېږي بیا به نو د خیره نور ځوانان پیدا کېږي هغوی به دا ایډیټ کوي اصلاح کوي بیا ممکن بیا یې له سره وژباړي خو اوس چې دې مسلې ته پام وراوښتی دا خپله یو ښه ګام دی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پیوه د پښتنین جنو داسې او سنگارتو کې دی چې له پخوا راهیسې تر ننه پورې ترېنه د ودونو په مناسبتونو کې کار اخیستل کېږي کله چې نجونې ټول ویښتان په یوه چونډۍ کې راونغاړي نو پیوه ورپورې په دې خاطر تړي چې ویښتان یې جړ نه شي او ځینې نجونې خو بیا په دې باور دي چې د پیوې له کارولو سره ویښتان وده کوي د پیوی په کلتوري ارزښت مو لسو تن نجونو سره خبرې په دغه رپورت کې راټولې کړې دي پیوی د پښتنو نجونو داسې یو سنگار توکی دی چې د خادیو په مناسبتونو کې د ویښتو په چونټي پورې تړي او خپل ډول او سنگار پی جوړوي د پیوی د استعمال لپاره نجونی ویښتان په چونټۍ کې راټولوي او پیوی ورپورې زکه تړي چې خلکو ته دا وښیي چې اوږده ویښتان لري دا چې پیوی څنګه جوړښت لري په دې اړه د بیسودو ولسوالۍ اړوند د پاخه عمر لرونکي میرمن شمشاد صافی مشال رادیو ته وویل
بعضی خلک دو پیوی اچي بعضی خلک یو پیوی اچي تقریبا د نیم په تور تار نه جوړیږي او بیا په کې په سر کې دا د سیزونډي جوړیږي او نور شنه او سره او د غیم په کې چولی تارونه نو هغه پیوی به مکمل شي د چونټي لاندې هغه نیمه سیته دا رسیږي د خزو سره خزیب کوي نو شاته هغه خزی اچي اند دې په خاطر چې سی خپل یخته او ساغه پیوی شي دا یخته لښنه او د جلوو کې
څنګه جبرخیل چې ډیر وخت په ویختو پورې پیوی هم تړلې وی وای چې د پیوی کارول ویختو ته ډیری ګټي رسوي
په لرو پرتو سیمو کې ډیره مېرمنې زمنګ استعمالوي هغه لا هم په دې عقیده دي چې تر پیوی په ویختو کې استعمال شینو د ویختو په ګودوالي کې مهم رول لري او کولای شي چې ویختو وګدکړي په دې خاطر باندې چې هغه ویختو ځوان ساتي او ویختو پیو بلکې د لګیدو څخه ژغوري ډیر کم مېرمنې دي چې هغه په لرو پرتو سیمو کې دي چې هغه د پیو په ګټو باندې پوهیږي او انجونی بل خصوص د پیوی ډیر استعمالوي تر دې دمه پورې هم
د اسمان یا زی په نوم یو انجلۍ وایي چې پیوی په ودونو کې او د نکریزو په شپنجونی کاروي
یو چوټي کې و مونږ پیوی استعمالولو په خوا چې به وختان ډیر زیات ګنول یو غټه امدا وایي چې پیوی به استعمالولو اوس چې د پیوی نه استعمالیږي نو وختان د ډیرو انجنونو زیات کوزي چې به همیشه ډاکټر ته رواني اوس د پیوی رواج چې کم شوه دی یوازې په ودونو کې چې کله د واده مراسم یو د نکریزو شپوي د نکریزو په پی کې چې کله انجونی الته افغانی لباس غوندیا چرمدار بیا پولیدار کمیس وی په دغه وخت کې پی و استعمالی او پی وی سره مغه کم خالونه چې درنجو هغه هم محل کیږي.
د یادولو د چې په خاري کلتور کې د پی وی کارول کم رنگی شوی او لا هم په ودونو او ځانګړو مناسبتونو کې انجونی د سهلی په دود پی وی استعمالوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلیم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هره ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.